شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سره په مسکو کې وګوري، او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وای طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمېر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي و چې طالبانو په حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي چې دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړې پر موادو یې عمل کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو او نورو دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخار وضعیت کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه د فبروري تر 28 پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په شمال کې شاهین قول اردو وایي چې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهی ولسوالۍ په ترکمنیا سیمه کې وشول چې په ترڅ کې 9 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په بیان کې همداراز راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارد مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشري مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د 9 لویو صنعتي هیوادونو یا G8 په غونډه کې اعلانېږي. د امریکا یو جګپړی چارواکی ویلي چې امریکا به د کوواکس نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 میلیارد ورکړي او $2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د واکسین عادلانه ویش ته لاره ورکړي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې په 40 زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې تنظیموي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو په هدف د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځیاړو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو کار واخلي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، متحد ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پرولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغې ډلې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحد ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب اړغه ورکوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بندي محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي د حکم سیاسي انګیزه لري، نوموړی 13 میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال مکنزی طالبان تورنوي چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. د جګپوري امریکایي جنرال د طالبان او داعش د بریدونو پرتله هم کړې ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. بل لور ته به دا واوري چې ناټو پریکړه وکړه که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وو خپل پوځیان به وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د لویو لارو په اوږدو یې د پولیسو له لورې د پیسو د اخیستو مخه تر یوه بریده نیولې او دا هڅې به نورې هم ګړندۍ شي.
یو سره شپږ یا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ سنت کام مشر وای طالبان پښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسول دي. د جنرال کینټ مکینزی تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل،
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو اوسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللی دي. جنرال کینټ مکینزی د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې ناټو ته مخه کوو. د ناټو عمومي منشي وایي کله افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه نو خو ین ستولتنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې ارتباط لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره په خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې تاسو ته خبرې کړو، د جنرال مکینزی څرګندونې له کابله په دې راپور کې،
که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ملامتیا ګوته تل طالبانو ته نیول کېږي، تازه یو ځل بیا امریکا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول بللی دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر تېره ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. جنرال کینټ مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو خبره د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګه دي. مکنزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي او ځینې ښارونو کې هدفي وژنې هم ترسره کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته ورپېښ دی. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قوماندان ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. تازه طالبانو د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. افغان حکومت په بیا بیا طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمي په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا ویلي چې طالبان مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې تمرکز د کندهار، زابل او روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د عمران خان او د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود تر لیدنې وروسته ویلي چې خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواریږي، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو پریکړون او همداشان د تاوتریخوالي د کمول و. بله،
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی وایي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی او باید تاوتریخوالی کم کړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې آنلاین غونډې ته چې د ناټو د دفاع وزیران پکې راغونډ شوي وو وویل چې طالبانو باید اور کم ته مخه کړي او ده وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دی، د وضعیت په اساس به خپل ځواکونه کموي او یا هم خپل ځواکونه به باسي. د دې څرګندنو تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هسې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو لدی مخکی ویلی و چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل و. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلا مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې له ایران سره د 15 جمعه یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي، خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور بیا هم راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د پیسو د اخیستو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي. د ښاغلي اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د دې ستونزې له کبله د باروونکو موټرو لویو شرکتونو کاري احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د دې ډول شکایتونو د رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې، له دې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپله ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي، د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د اخاذې په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په اساس 106 اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
ښاغلی آریان له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي، خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي، پولیس او نور غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې دې چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخلي کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ سره په جسو مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل چې جدي د یو دوه ولایتو ته کومندانانو سره رتبې وانخستل سي دا غلا او بندش ناممکن دی. چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربري شخص ده ویل یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلند دی چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی حساب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لویو لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي سربېره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه تولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ پرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحد ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 5 جمع 1 ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو دوه وزارت ویان نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمع 1 او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت چاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترینګلتیا کمه کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی، او په عین حال کې په نیویارک کې چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایراني ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی و، او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمی موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اتمی موافقې کې شامل خواو ته اجازه ورکړی شوې ده چې که ایران د خپلو ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقې پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یوه لیکې د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکی پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په خاطر د 5 جمع 1 او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس دا څرګندونه د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زدیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې هم اوریدل شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. همدارس په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله وڅېړي. دغه ټولنه وایي وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون وشو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد یې د خبریالانو لپاره په یوه خطرناک هیواد بدل کړی دی. نور په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له ترنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این
آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه تا د تحقیق او سیړنې د پیل پاړه د بی پولی خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې دېرش خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کېږدي. زموږ باور دا دی که د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي او ازادې رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو لویه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د همکارۍ د تماس ډله جوړه کړې تر څو د خبریالانو امنیتي ستونزې هوارې کړي. څه موده وړاندې د بیپولي خبریالانو په کلني راپور کې په تیرو پنځو کلونو کې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره له مرګونو هیوادونو بلل سوی و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په کابل کې د تلونیوس پخانی ویان یما سیاوش، په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او د غور غږ راډیو مسول بسم الله عادل هغه خبریالان دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل سوي. که څه هم افغان دولت ویلي دي چې د ځینو خبریالانو قاتلین یې نیولي، خو د ځینو خبریالانو وژونکي لا هم نه دي پیژندل سوي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کې وریا نه دی سوی. څاروي مو د مرګ سره مخ دي. واښه ستانه شوی سته. موږ ږغ دي تر لوړ مقامو پورې ورسېږي. موږ سره دي مرستې کومکونه اوسي. موږ الله د مر په الله چې یو ننګور کورونه وکړې. مو ولاړې راته اوس هغه هم نارې و چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګریوان هیله مو دا ده چې زمونږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني ومنئ. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه مو واوریدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی له دولسم بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو د درملنې په اړه تاسو ته معلومات درکوي، او په دې برخه کې به تاسو د ډاکټر څرګندونې واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په دې څپو اوریدلی شي. دولس بجې او 30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال وویل چې داعش ډلې هم یو شمېر بریدونه کړي، خو د هغو بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري او د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نور مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړي. شاهین قلوردو وایي په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. ولسمشر جو بایدن بنن په بیوازلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا لخوا د 4 میلیارد ډالر مرسته د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې اعلان کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي، او په مسکو کې د امریکا سفیر د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي.
یا د ژوند شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. نقش دندان ها موضوع بحث ماست. دو مهمان متخصص داریم، دکتر صیب عبدالوحید حمد استاد پوانتون و متخصص این تلفظ از یک اپان بسیار مشکل است، استوماتولوگ، یک چیز بسیار زیاد مشکل است، خواهی ایرام یاد میگیریم بخیر امروز. و همچنان دکتر صیب احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه. خب به اردو دکتر صیبا اعترامات تقدیم است. حمد صیب می استوماتولوگ هم بر ما یک صحیح تلفظ کنیم که یاد بگیریم. صیب
سلامت باشیم. جناب زری صاحب، استوماتولوگ هم به کسی گفته میشه که فاکولته استوماتولوژی را یعنی بخش طبابت دندان را فرا گرفته باشه، همین اصطلاح برش به کار برده میشه.
دکتر صیب حسن شما هم خوش آمدین. صیب شما این خوب واضح نشته کردین که گپای دندان خوب میفهمین. صیب
خوشحالم.
مسئله دندان ها یک مسئله بسیار زیاد مهم است، به خیالم که بسیار زیاد توجه نمیشه. مثلا در دهان میگن میلیون ها، میگن حتی میلیارد ها باکتریا و عجیب غریب چیزا در اونجا تشریف دارن که وضعیت خراب میسازن. دکتر صاحب همت، چرا این دندان ها قدر مهم است؟ چرا توجه نمیشه؟ چرا ما نمیفهمیم روی از این مسئله بسیار زیاد؟ چی میگین دکتر صاحب همت؟
موضوع دندان یکی از اعضای حیاتی بخاطر شمرده میشه، به این معنی که بخاطر پارچه کردن مواد غذایی، بخاطر آماده ساختن مواد غذایی، بخاطر هضم، به همین ترتیب بخاطر زیبایی در تکلم، در صدا، در تلفظ، یعنی اعضایی است که بسیار رول داره و از جمله اعضای جونده حساب میشه. و از این خاطر یکی از مواردی است که بیشتر به این توجه شما باید، یعنی در قسمت حفظ صحیح ازی باید توجه جدی داشته باشیم که تا این که دندانای سالم و پاک داشته باشیم.
دکتر صاحب حسن شما در مورد اهمیت حفظ دندان ها و مخصوصا دهن اینا صاحب چی گفتنی دارین؟
در قسمت خدمت گفتم دهن یک عضو حیاتی است و نگهداشت دهن دندان ها
به خاطر صحیح تمام بدن فرمایان است، به خاطر که راه ورود بدن به دهن است. وقتی که دهن پاک بود یعنی دندان پاک نگاه کردیم، طبعا دهن هم پاک نگاه میکنیم. اگر دهن پاک نباشه میکروبازی طرف در تمام موجود داخل شده، راه ورود تمام میکروب ها تقریبا خود دهن است. و همچنان تاثیرات از این اهمیت زیاد است به خاطر تمام صحت تمام بدن. هر دو دندان درد بگیریم ممکن ما سردرد باشه، ممکن غذا را جایده نکنیم، قسمی که داکتر سر گفتن که غذای جوینده است، غذا را درست نمیده و یه وقت غذا داخل وجود رفت درست جایده نمیشد، معده را آزار میکرد. ولی شکل مشکلات بعدی را باعث میشه. و همچنان اگر دندان خود پاک نگاه نکنیم، اهمیتش نیست که اگر پاک نگاه نشد، اگر درست نگاه نشد ببینیم که بوی بد میده، در اجتماع ظاهر شده نمیتونیم، شکلش خراب شد، خود دندان خراب بشه، پیش مردم گردوه نمیتونن، بعضی از دراهن خود بسته میگیرن بخاطر که باش دندان ممال میگیرن. واقعا اعضای ایتی هست و بسیار مهم هست، اهمیت زیادی داره که هر گونه اینا درست نباشن، به اون شکل فکر کنن که تمام اعضای بدن بطمان نباشن. در غیر از اگه درست کردش نکردیم، مشکلات دیگه‌ای پیدا شد، ممکن از طریق از این متوها بیارد تا بالای قلب و بالای سیستم دورانی و حتی دماغ تاثیر بد دارد که باعث خطه های دماغی و قلبی نشک.
خب دکتر صاحب همت آل، به خاطر از اینکه ما دکتر نیستیم و تن همه قمی فاهمی دندان های ما درد میکنه، بازی میریم پیش دکتر و دندان های ما را بدخوی باشه، دکتر ها خود دندان های ما را میکشه، اگر نه دیگراش کوشش میکنه کمی دندانی که ما داریم او را حفظ بکنه. یعنی مهمترین مسئله ایست که در دنیای غرب که پیش از اینکه دندان ها را بکشن او را محافظه بکنن، و بهترین توصیه از اونا ایست که پیش از که دندان ها خراب شود توجه شود، یعنی به پاکی دندان ها زیاد توجه شود. به طور مثال شبانه مسائلی که بوره و موره و شیرین و تگپا را نخورن، که اگر میخورن موره قسم بپوشن که در بین بیره ها دندان چیز نمانه. دکتر صاحب مت اول خو حفظ الصحه از ایره که چطور ایره پاک نگاه کنیم، امیر یک توصیه بکنین که ببینیم چی میشه. باز
جناب زهری صاحب، موضوع حفظ صحه در مجموع خیلی مهم است که در تمام بدن و در تمام اعضای بدن نیاز داره که ما مثلا در قسمت جلد است یا در قسمت، اما از دندان ها به خاطر بسیار مهم است که شکل مشکلات بسیار مهم دیگه را هم میتونه که از قبیل مشکلات قلبی و ریوی و کلیوی دیگه مشکلاتی را بوجود بیاره. حفظ صحیح دندان مو شامل چند دسته کار است. یکی موضوع برش کردن است که حداقل 24 ساعت دندان ها باید دو مرتبه برش شود، که یکیش از طرف صبح است و یکی هم از طرف پیش از خواب است. یکی برس کردن، شامل برس کردن میشه، البته اون موروش های مشخص و میتونه درست و استاندارد بکار برد بشود که روش هایش بود انشالله در ادامه خواهیم گفت. و یکی موضوع کدومی کندن شاید موضوع نخ کردن تارای دندانی موجود است به ما میگم تلسومس یا مونخ دندان اقل در 24 ساعت یک ترتبه باید از تارای دندان استفاده شدی و از طرف شب استفاده شدی. و موضوع دیگه در موضوع حفظ صحه جاف دهن و دندان شامل میشه، میشه که استفاده از دهنچوره ها باشه.
خب دکتر صاحب حسن، پیش از اینکه دندان ها خراب شوه آدم باید چاریش بکنه. همت صاحب بعضی مسائل را تشریح کردن، به طور مثال گفتن شسته شوه، برس شوه، دو دفعه برس شوه. منتها این سوال ایجاد میشه که دندان ها که صبح از خواب میخیزن قبل از چای صبح یا ناشتای صبح یا غذای صبح شسته شوه یا بعد از او؟ یکی شوه صاحب این وقت خواب کردن بعد از غذا خوب صحیح پاک شوه، منتها کتی چوب و موب تگه پا حتی از جاروب یکان چوبکار رو میکنن دادان خود میزنن او خو ایواز خوبی بدی میکنن. سیب از او خاطر چطور بشوین، چند دقیقه بشوین این نگه پا رو یاد بتین به ما نی خود دکتر سیب؟
دکتر پچنان که گفتم شفتن و نخ کردن یعنی بس کردن نخ کردن بسیار مهم است. واقعا اکثرا یعنی یک باور اشتباه بگویم یا یک رسم اشتباه از سابق مانده که صبح وقت کسیم دندان های خدا پرس میکنم، حتما برس کردن دندان پس از غذا او رم بعد وقتا که غذای تیزابی میخوریم نه، بلکه حداقل نیم ساعت بعد از غذا باید برس شود. برس دندان به اون شکل اشکال مختلف یعنی چند نمی که هسته پسانتر شد تشتی کنم یا زیادتر به شکل دورانی و نظر به بیره و نظر به شخص بدون انتخاب میشه برسشان هم که متوسط باشه یا درشت باشه یا نه باشه، نظر به شخص انتخاب میشه.
و وقتی که برس میکنیم وقت خواب اتمی از برس کردن. برس کردن وقت خواب اتمی میباشه بخاطر از این که در تمام روز هر چیزی که خوردن خود سنمی چند ساعته که همون 6 ساعت یا 8 ساعت بعده که برس میکنن وقت خواب میرسه باید برس کنن بخاطر که غذاهایی که در درها در فرو رفتگی های دندان و کنار دیده ها و بین دو دندان باقی میمونه، یعنی هم وقت هم نفس میکنن و هم برس باقی میمانه، باعث تخمرش میشه. وقتی که خمیر شد به تیزاب تبدیل میشه و آیسته آیسته شب تا صبح کار آخر میکنن دیگه. در این سبب گپ از سماد چوبک استفاده کردنش ما توصیه برالایی که نمیکنیم بنا میکنیم، چوبک زدن برالایی که فایده نمیکنه نقص میکنه، باعث از این میشه که میسایی که بیره ها با دندان چسیده اونا رو هم دور بسازه خراب بسازه، دندان هایی که خراب هستن اونا رو بیشتر خراب میسازه، دندان هایی که پرشدگی از پرکاریشان حتی مندازه. چوبک دندان بلکل قطعا منع است، فقط زیادتر از طرف شب هیچ کس باید فراموش نکنه برس کردن، در این صورت حفظ میشه. طبیعت دیگه ای که به خاطر وقایه یا پیشگیری از خراب شدن دندان ها در سن بزرگی باید توجه از کودکی شود. وقتی که کودک می باشه خرد می باشه کسایی که نو دندان می کشه اول دندان های شیریشان باید حفظ شود، بخاطر که دندان های دائمی به جای دندان های شیرین دو مرحله دندان داریم ما در دهن. یک مرحله در کودکی خروج میکنه دندان ها تا دو نیم سالگی تکمیل میشه دیست عدد میباشه، بعد از او از شش سالگی شروع میشه که دندان های دائمی میباشه. زیادتر کسایی که به شما مراجعه میکنن میبینیم دندان های شش سالگی خود خراب کرده میباشن که ممکن شما هم دو جمله باشین و خود من چنان از اونجم و اینی که از اول اگر توجه کنن درست بشن، پدر مادر توجه کنن، شوانه دندان های اطفال و کودک های خود بشن، از این دیگر جلوگیری میشه که دایندن و مشکلات میشه، نه غیر حاضری های مکتب نمیشه، نه سردردی های میشه که تفلک ها گوین که حالا دندان در دستم مکتب نمیرم، دندان در دستم درست خونده نمیتونم و یا با پرکاری و بالاخره با تداوی های بیشتر نیاز پیدا کنن، یعنی این کار میشه. و در این مرحله شش سالگیشان البته که اولین دندانشان خروج میکنن ما برنامه روی کار داشتیم از طرف وزارت صحت عامه که متاسفانه از یک ذره میکنن که به این بخشایی که دندان از زیادتر توجه نمیکنن، میگن که این بخش زیبایی است و بعضی حتی مقالات سلامی لپاره میزنن، باید کودکایی که دوران مکتب شامل میشن اون وقت باید دندانشان ما به نام سیلان یاد میکنیم، یک قسم مواد زده میشه به دندانشان که اونم دندانشان رو حفظ میکنه، یعنی اگر یک چیز رو میخورن اون خراب نمیشه، فرو رفتگی و ایناشان بسته میشه از دندانشان دیگه عموز که جلوگیری میشه.
بعضی سوال ها رو که پیش از اینکه بشنانده ما فرصت بگیم بعضی سوال های اساسی رو ما میخوایم تر بکنیم، ایست که غیر از چوب و از این قبیل مسائل مثلا از جاروبایی که در سر سرکا میشه یکان چوب میکنن دندان خود میزنن و یکان تا آهن آهنی دندان کاو گفته یک چیز جور میکنن که یکان تاش میگن افتخار میکنن که از نقره جور شده، متال های مختلف پلاستیک های مختلف اینا کدامش ترجیح میکنین کدامش خوب از این خود اوج میکروب نگاه میکنین دکتر سر؟
کاملا این یک جمعه عادت درست حساب میشه، البته ما پیشتر گفتیم که مثلا از تار استفاده کنن از نخای دندونی استفاده کنن، یعنی هدف مدرهای مخصوصی است که کمپانی های که میسازم و موضوع پاک بودن و تقیم بودن این موضوعات شده ترکیب از بعضی از واکسن می باشه به خاطر خوشبویی و به خاطر ضد میکروب عمل میکنه، از اینا باید استفاده کنه. حتی تارای ماشینی و تارای غیر از این فلاس اگر دیگه تارا باشه اینا میتونه که سبب مشکلات بیشتر دندانی شوه، آبسی های دندانی رو بوجود بیاره، مشکلات بیرهی رو بوجود بیاره، سبب بارگی میشه، سبب زخم میشه و این از جمعه عادت های ندرست حساب میشه و خلال دندانی هم ندرست است. و اگر از اونو از شای فلزی استفاده می کنم به خاطر از اینکه اکثر این در محیط می باشه یا در جیبشان می باشه در یک جایی که اوجا امکان داره آلوده به انتان شده باشه، از این خاطر یه جمعه عادت های بسیار نادرست حساب می شه و هیچ گاهی به این عمل دست نزارن.
بسیاری مردم افغانستان امکان خرید برس و کریم و از این قبیل مسائل ندارن، برای از نا چی توصیه میکنین؟
در این قسمت میشه که از مسواک استفاده بکنن، از نظر دینی و مذهبی هم برای استفاده از مسواک بسیار جد تاکید شده بخاطر از این که هم ثواب میگیرن و هم در ضمنشون و دندانایشون پاک میشه و هم از محلولایی که شما بسیار خوب اشاره کردین میتونه که از
آب نمک استفاده بکنن، خصوصا کسایی که در سفر می باشه، مثلا برس دندان و کریم دندان برشان در دسترسشان نمی باشه، می تونن که از این نمک استفاده بکنن و هم در ضمنش آب وقتی که در دهن خود می اندازن کولی می کنن، بسیار به یک فشار یا چرخ بتن در مجاف دهن خود، یعنی در حالت عاجل و ایمرجنسی جایی که در سفر می باشه امکانات نمی باشه می تونن تجی می تونن استفاده بکنن. اما نخ دندان و برس دندان اوقدر قیمت گذاف نداره، به هزینه بسیار کم، به 10 افغانی 15 افغانی می تونن که اینا ای را خریداری بکنن و حتی از یک برس به مدت 2 ماه سینا حتی برس های کیفیت خوبتر داشته باشه و درست هم تکنیک های روش های برس اگر سی استفاده شده می تونن که از این برس ها استفاده بکنن.
بشنوانده از ما فرصت میتیم که سوالا اگر بکنن دندان درد هستن یا مشکلاتشان رو بگوین که بفرمایین.
سلام علیکم عزیز دختر، سلام نتاس و دکتران سایبان تورنی کمک ریوال اشنامه دشلمنده
اشناسه میروانی
نظر سایب ما بشتنه دقیقه دکتر سایبان سخه چیز ما یو تو کاله مخی و دری کاله نخور می و آقا وقت دری کاله و ساتو کاله ده نو حالت دیوشه سره ټکر وکوه، بیا یې د دمخ درې واړه غاښونه ووتله، بیا ډاکټر صاحب دې دینه وویستله. نو اوس هغه 7 کاله کېږي هغه غاښونه بیا نه دي راغلي، بېرته نه دي راشنه شوي. یعنی دا به ډاکټر صاحبان سمې دا پوښتنه ده چې ایا دا غاښونه به بېرته راسي او کنه.
یک شنوندې دیگه هم مست میگن، یک شنوندې دیگه هم بگیریم.
سلامونه احترامات و منه درنو میلمانو ډاکټر صاحب هم سلامونه کوم بزرگوادی وردګ موردګ باندې شکل سوالی نه پلی کاوسی شو.
بله وردګ صاحب خوش آمدید.
مننه. به مو ډاکټر صاحب نه دغه سوال پوښتنه ده، مو یو د کورنۍ غړی دی، د بسند 22 کلو وی، نو په دغه 22 کلو سیم کې د اوس په استلو لاس غوښ لیدلې، هیڅ کوم داسې مشکل نه لري دا غنه تر د غوښې ورستیږي او ولوي او کومه لشکه پاتې وي هغه بیا ډاکټر ته ورشو به وسته. نو د دوه یو لامل عامل رو ښایي چې دا واجه څه ده چې د غوښې لوي، یو مثال په درد کې ډېر یعنی د شدید درد داسې درد پیدا کړو چې دغه درد د واجې نه موږ مجبور شو چې د غوښې و باسو او ویښته یم تویږي دا په کوم داسې په اصطلاح په کومو مرضو کې رسي او زموږ ژوند هم په داسې لرو پرتو سیمو کې دی نظر صب که محترم ډاکټر صب داسې یو طرحه ته وکړو چې دلته پې وتفونی وکړای شو.
وردک صاحب شما تلفونه نه مانین اگر ډاکټر صاحب سوال دارن. ډاکټر صاحب همت
وردک صاحب دغه نور کوم مرزونه لري غیر له دې چې دغه کوم مشکل لري لکه لوړ فشار ولري یا مثلا د ګردو مشکل ولري، همداسې نور ډیابت ولري، شکر ولري، یا نور ستونزې چې شي سیستمیک امراض، عمومي امراض چې شي نور لري که نه لري.
محترم ډاکټر صاحب نور هیڅ مشکل نه لري، فقط صرف یو دغه یوه نقطه چې ته اشاره ورته وکړه، دغه د ګردو مشکل شته دی. نو ډېر ثابت غوښ وي خو هغه درد پیدا کوي، موږ مجبور شو چې هغه غوښته وباسو. یعنی ویښته یم توی ورته او دغه یو ستونزه ډېره مهمه چې دغه ما درته ووایم چې یعنی دغه غوښ نه کومجي وایلی وي نه بلکې مشکل پیدا شي، صرف یو درد پیدا کوي چې یا لږ جګرخونی پرې ورشي یا لږ داسې مشکل په کورنۍ کې پیدا شي، یا په هغه کې دغه یو مشکل وي چې مجبور شو موږ چې هغه غوښته وباسو. دغه دپاره که داسې یو نظر وکړي ډېر بخښله شي او کومه دوا وي.
تشکر وردک صاحب. اول خی جوابا را بگیریم. همت صاحب بفرمایئ، اول همین مسئله وردک صاحب سوال جالب بودک، بفرمایید همت صاحب.
در این رو تضاد که باید وایم چه اول دا خود شده مثلا نزل سو غاخن خراب شی ولوی سنتیکانیزم دا خرابی دو غاخ هم نغا موضوع دا صحاد چه نو نخی اشاره وگرا چه دا غاخ دا سهیل پارا دا کل من دا دری صدور اقدام باید وکو لکه برس منظم دوکو دا نخ نستفاده وکو اغا تارون چیز وگرا موضوع شغه د کنګل د وزن چې د دین استفاده وکړو، کله چې دا غن کیږي دینو غاخ چې دا تخریب شروع کیږي، خصوصا په منځ د غاخو کې هغه چې غذایی مواد د تجمع کوي د هغه ورسته شي تخمر کوي، تخریب شي، د غاخ لپاره کیږي بدبوی د خولې څخه پیدا کیږي، بل اخر هغه تجزیه د موادو کله چې صورت نیسي په دې صورت کې دا اسید تولیدیږي. اسید د هغه مینا د غاخ چې پورتنی طبقه ده د لمنځه وړي، بیا هغه دویمه طبقه چې دنتین یا عاج ورته وایي هغه لمنځه وړي، بیا داسې غاښونه خراب شي لمنځه ولاړ شي، او کله کله هغه غاښونه داسې شي چې هغه عصب چې دی چې پل ورته وایي هغه عصب میکروز ورکي، یعنې مړ شي، لمنځه لاړ شي او درد نه کوي. او درد هغه وخت مثلا هغه دا وایي چې دغه غاښ زما درد نه لري، مراجعه نه کوي. نو یو خبره دغه د حفظ الصحې ده، تشویش کوي، استراب کوي، یعنی هغه استرا
دخیل ده زه اوبن کې نشي د دې غوونه مثلا هغه د ابتدان چې تشکل کوي را جوړي انکشاف کوي رشد کوي په دې مرحله کې هم کې هغه غذایی مواد دي کوم لازم ویټامینونه هم د فاسفورس ده دا غذایی مواد او منرالونه او نمکیات کوم چې صحیح په صحیح اندازې سره ونه رسېږي دا بل عامل دې کېږي چې د غوښو هغه یعنی طبقات له منځه ولاړ شي غاښ تخریب شي او خراب شي غاښ او بل دې چې تویږي دا خو خپله همدغه عصبي مشکلاتو اشاره یې وکړه چې کله خفګان کوي بیا دغه جانبي عوارض د دې مسایلو د اضطراب او انزایټي د پریشنو دا مسایل چې رامنځته کېږي دا هم پکې دخیل دي.
حسن صاحب شما صاحب سوال کرد او را مګه جواب بدین.
شتاسه ګرامي داسې خبره ده چې تاسو لوڅ د بریکلانه کې دا تکر کړی ده کنه بریکلانه کې دا چې ولویدل د غاښونه غاښونه او تراتب کرنې پورې دا مخکینه غاښونه دا باید چې راشي ځکه چې دا مخکې ولویدل دا اوازه لیک سخت شوې ده او د دې په خاطر لیک کېدای شي چې وروسته راشي او تاسو چې یو ډاکټر یا متخصص لاشه هغه بیا پوهیږي او عکس نه نیسي اگر واخونه کې د شي چالتي یا ډیر ساده کې د شي چې خپل ځکه وزي یا رښتو کې
ما یک تجربه دی از یک دوست ما داریم که او دندانش درد میکرد و تقریبا یک سال تداوی دندان کرد اما دندان دردی ازی معلوم نشد و بالاخره متوجه شدن که این دیگه مشکلات است و بالاخره سرطانی شد. بعد از اینکه سرطانی شد تداوی سرطانی ازی شروع شد تقریبا یک سال شش ماه مسئله تداوی سرطانی هم که صحیح جواب نداد بالاخره بیچاره وفات کردن جای جنتا میگیم ما شما. یعنی ای مسئله دندان دردی، بیره دردی، التهاب، میکروب گرفتن ایگه پار یک کمک اگر جدی بگیرن یعنی شاید یه عوارض جانبی دیگه هم داشته باشه یا تنها که مثلا یک جای دیگهش درد میکنه مگم در دندان حس بکنن. اول تمت سب
کاملا این موضوع را که اشاره کردین این تاریخی که از دوستان گفتن بخش دردای دندانی ما در مجموع دو منشه داره. یکی منشه یکی یعنی منشه دندانی داره میدار یکی منشه نل دنتوجونیک داره یعنی منشه غیر دندانی. در منشه دندانی مثلا اگر طبقات دندان که مینای دندان است طبقه دومی دندان که آج دندان است وقتی که تخریب میشن طرف به پلپ میرسه در اونجا عصب است وقتی که اوزی فشار میایه یعنی انتان در اونجا داخل میشه این بالاخره سبب التهاب که میشه التهاب سبب دردها میشه نزدیک شخص و یا اگر مشکلات اطراف دندان باشه یا مشکلات بیرونی باشه ای از جمله منشه دندانی حساب میشه. یکی موضوعات منشه غیر دندانی است اگر اختلالات عمومی در نزد یک شخص یعنی مشکلات سیستمی که موجود می باشه یا امراض دیگری می باشه یا در یکی دردهای بنام دردهای وجهی صورتی یاد میشه عرفیش یاد تنگ برش میگه امی اعصابی که آمده دندان را تاثیر میکنه یا وجه را تاثیر میکنه اگر در اینا التهابی موجود می باشه یا اینا تحت فشار وریدهای شریان هایی که در مجاورت زیاسب قرار گرفته زیر فشار باشه یا التهاب در زیاسب موجود نه یا مشکلات عضلی باشه مشکلات استخوانی باشه اینا هم دخیل است کاملا و اینا میتونه که سبب مشکلات دردهای مبهم نزد شخص شده با وجوده که چه ممکن است چندین دندان یک شخص کشیده شده از پیشش کشیده شده باشه لیکن باز هم درد دندانش یعنی مورد قسمتی که درد میکرد ممکن تسکین پیدا نبکنه و در این حالت باز اون جستجوهای دیگه پروسیجرهای تشخیصی و پروتکلهای دیگه که اقدام است مرحله به مرحله باید تطبیق شود و از او میتوه تشخیصی استفاده شود تا که مشکل از این مریض حل شده. و در ضمنش کاملا وقتی که یک دندان تخریب میشه در اوج آبسی با وجود میه چرکی میشه میپنده بسترهای آمیانه گزگ میکنه اینا میتونه که این چرک از طریق امیلی جریان خون در دیگه اگر بدن قلب زیر تاثیر قرار بده دماغ زیر تاثیر قرار بده سبب مشکلات دماغی شوه سبب فلج شوه سبب مشکلات کلیوی و مشکلات و مشکلات انواع گوناگون میتونه که نزد یک شخص شوه.
دکتر صاحب حسن حال شما اگر میخواین علاوه کنین چیزی اگر نشنونده میگیریم
فقط یک دفعه دیگه که اگر این مشکلاتی به ایام که اگر برس نمیکنن، مسواک نمیکنن، باز هم دوستای ما بشنن شبانه برس نمیکنن، یعنی مواد غذایی که در بیرابانه بیره پاکت بیره تشکیل کرد، بالاخره میکروبا در اونجا ذخیره میشه، از اون طریق داخل خون شده و بالاخره موز که در جریان خون پلاکا تشکیل میشه و میره و قلب هم ضرر میرسه و تمام سیستم عضویت.
بسیار زود تشکر. یک شنونده وصل شده می لحظه. بله شنونده ایز بفرمایید.
دمخان ارمانی در بغلاغه زابل ولایت است. وسنگ تو آوازی غاسونه می کراکی دا تکاکی خارش کهی دا غاسونه می خارش کهی دا اوروی نیم خارش تو سر کهی دغدغشی دا غاسونه سرچیل کم دا اوروی می خارش تو سر کهی غاسونه می خارش کهی
حتما بیرای دندانتان خارش میکنه. خود دندان خارش کنه خو یک استخوان وری یک چیز از مچه من خود دکتر نیستم.
دو منظور شنه من بیرای شان است که خارش میکنن.
حالا چی کنن سیب؟
د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې نه چې زما د وری چې دي پرسوبې کړی دی او خارش لري. اصلي لاملونه د دې خارش یا د دې پرسوب د خپل همدغه کوم انتانات چې دي اکثر همدغه هوکې چې کله هغه من چې ورته وایي په انګلیسي کې کالکولس ورته وایي هغه من دغه هو چې دی هغه یو تجمع د مایکرو ارګانیزمونو یعنې د میکروبونو د انتاناتو ده. نور مواد هم در سره په ترکیب کې شته دي. دغه اصلي لامل اکثر هم په زیاتو مواردو کې همدغه اوسېږي. خو دا باید پاک شي ډاکتر صاحبانو ته مراجعه وکړي تر څو خود تفریم صفا شي دا من چې لرې شي د دې مشکل حل کړي.
که مساج بکنه کته برس، اگر برس باید چه قسم باشه؟ برای اینکه کته برس متوسط یا خو خراب خواهد شد یا وضع خوب خراب، یک برس نرم باشه یا چطور باشه؟
جناب ظریف صاحب وقتی که دندان رو برس میکنن در برس کردن این است که صرف ما مثلا صرف دندان برس بکنیم، بلکه برسای نرم باشن یا برسای متوسط باشن میتوده استاندارد روشای کیمیایی است که مثلا به صورت حلقوی برس میکنه. خب میتوده زیادی است میتونم که در علاوه دندان ها یعنی سطح زبان هم برس بکنم، پاکش بکنم، داره که اگر وزیر تشکل کرده باشه قسمت کاما قسمت رخسار یعنی طرف داخلی رخسار که قسمت های کوله ها میشه، چون ادام بر در علاوه ازی که در دندان ها میاد وزایی گیرش میکنه امکان ازی وجود داره که به این آقایی هم و در برس کردن بیره ها وقتی که دندان رو برس میکنه از که بزایی 45 درجه یعنی برس قرار میده از قسمت بیره به طرف سطح جوانده ای رو کش میکنه، یعنی حرقه رو اگر امره انگشتن در زمان وضو کردن مساج بده یا خصوصا امره برس بسیار آهسته آهسته ای کمک میکنه و جریان خون در ناحیه زیاد میشه، مواد غذایی زیاد میرسه و بالاخره ازی میشه که شریان ها و اویه های و ریده و یرک های خونی محکم شد و فست شد و بیغب شد که ملتحاد و مشکلات شد شد و در ضمنش خسر تدفیر تحبت میتنه که از دهمشویه ها استفاده بکنه. نمکه استفاده به مشوره دکتر صدا دمان استفاده بکنه انشانه مشکل شد خلد.
یکی هم اگر توجه کرده باشین ما خود دیدیم مچم شما دیدین ندیدین حاله او ایست که بعض مادرها یکان چیز کار میجان باز کتکل که خود دادان تفلک میتن. دکتر سیب حسن
ایخو کار اشتباه و کار غلط است که مادرها این کار میکنن، چرا که هر کس میکروب دهنش فرق میکن. وقتی که میکروب دهن مادر میره بعد دهن طفل خوستن یک نوع میکروب بنامه ستریپتوکوکس یاد میشه که باعث پوسیدگیش زیادتر دندان ها پوسیدگیش از باید همین میکروب میشه که زیادتر این از مادرها میگیرن از بوسیدن دانشان میگیره آجت از این چیز که به جوان بازوره بتن.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر عبدالوحید همت استاد پوانتون، دکتر احمد زکی حسن مسئول صحت دهن و دندان وزارت صحت عامه.
Oh, کبھی نہ لالیو بھول